ولایت ترمنځ د ریل پټلۍ په جوړېدو سره به د ایران او افغانستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شي.
با ایجاد این خط آهن
د افغانستان او ایران ترمنځ د ریل پټلۍ په جوړولو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو چارې په کم لګښت کم وخت او په یو ځل بارګري او تخلیه سره ترسره کیږي.
د فواید امنیت وزارت د معلوماتو له مخې د خواف هرات ترمنځ د ریل پټلۍ دوه حصے د ایران او د شاوخوا 130 کیلومتر په اوږدوالي، نور دوه حصے د افغانستان په خاوره کې تیریږي. د دې ریل پټلۍ د جوړېدو لګښت د ایران لخوا ورکول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي هڅه کوي چې د تازه میوو او ترکاریو صادرات روسیې ته زیات کړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندینن ازادي راډیو ته ویل چې افغاني محصولات باید لمړی د روسیې د بازارونو پر نورمونو برابر او په نړیواله کچه بستبندي سي. شاغلی قوقندی وایي چې روسیې پر افغاني محصولاتو ګمرکي مالیات هم کم کړي دي. شاغلی قوقندی وایي چې د منځنۍ اسیا تر هیوادونو وروسته روسیه د افغاني محصولاتو لپاره یو ښه بازار دی. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې توګه دي: یوه بوجي قزاقي اوړه 1350 افغانۍ او یوه بوجي پاکستاني اوړه په 1280 افغانۍ پلورل کیږي. یوه 50 کیلوي بوجي بوره 2450 افغانۍ، یوه 4.5 کیلوي بوجي وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1130 افغانۍ. نن د کابل په بازارونو کې 1 لیټر پټرول تیل په 240 او 1 لیټر ډیزل تیل په 80 افغانۍ پلورل کیږي. د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ نوې پوله، یو یورو 40 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 60 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 410 افغانۍ.
زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د خبرونه په دینی مای کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او تاند څنګه خبريږي. خو تر هغه مخکې اورو چې د افغان حکومت اجرایی رئیس وای له فاسدو کسانو سره باید له توپیر پرته چلند وسی. عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې سیاسي او قومي اړیکې باید د فساد پر ضد مبارزې خنډ نسی، او د فساد قضیه باید له کوم استثنا پرته تعقیب سي. یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې دواړه رهبران د فساد پر وړاندې مبارزه کې ناکامه شوي دي. محمد حدیث پر دې تفصیل وړاندې کوي.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د خبرو او شعار وخت تیر شوی او حکومت باید عملي ګامونه پورته کړي. ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د فساد پر وړاندې په مبارزه کې سیاسي چلند هیواد له دغې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې له ستونزو سره مخ کړی دی. نوموړی که هم د چا نوم نه اخلي، خو وایي په دې برخه کې دوګونی چلند ورته د منلو نه دی، او چاته به اجازه ورنه کړي چې له فاسدو کسانو ملاتړ وکړي. دی وایي که ښه او بد فاسد تشخیص شي او ووایي چې دا بد دی او دا ښه، نو یو قدم هم وړاندې نشو تللی. په هیواد کې د فساد پر وړاندې د مبارزې اتلان نشته، ټول د اداري فساد قرباني دي. افغانستان د نړۍ یو له فاسدو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، او د شفافیت نړیوال سازمان دغه هیواد د نړۍ دریم فاسد هیواد بللی دی. که څه هم د اداري فساد پر وړاندې مبارزه د ملي یووالي د حکومت د مشرانو له لومړیتوبونو څخه ګڼل کیږي، خو یو شمیر کارپوهان وایي چې د دوه کلونو په تیریدو دوی په دې برخه کې لویه لاسته راوړنه نه لري. د افغانستان په نظام کې فساد ان د بهرنیو چارواکو د غوسې لامل شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما یو مسؤول مایکل هارټمن وایي چې تر دې دمه یو وزیر او یا د اوسنی او پخوانی وزیر مرستیال د فساد په تور نه دی محکمه شوی. د افغانستان حکومت دا مهال د نړیوال ټولنې تر سخت فشار لاندې دی، او نړیوال ټولنې له دغه هیواد سره د خپلو مرستو دوام د فساد پر وړاندې مبارزې ته مشروطي کړي دي. په دې برخه کې د افغان حکومت لاسته راوړنې به د نړیوال ټولنې له لوري د بروکسل په ناسته کې وارزول شي، او افغان حکومت به هم په دغه ناسته کې له خپلو لاسته راوړنو ووایي. خو پوښتنه دا ده چې افغان حکومت به وکړی شي د بروکسل تر ناستې د نړیوال ټولنې قناعت ترلاسه کړي. سیاسي کارپوه د سوداګرۍ پخوانی وزیر امین فرهنگ په دې اړه وایي:
ما به یه عقیده استم که حکومت افغانستان او جایی که فساد اداری صورت گرفته اونجا اصلا زورش نمیرسه که مداخله کنه.
دی وی په هغه ځای کې چې لوی فساد شوی اصلا د حکومت زور نه رسیږي چې مداخله وکړي، یوازې پر کمزورو کسانو زور رسیږي. او باید وایم چې حکومت د فساد پر وړاندې په مبارزه کې ناکام دی. د ښاغلي فرهنګ په وینا، تر هغې چې فاسد کسان د حکومت په لوړو پوستونو کې په دندو بوخت وي او سزا ونه ویني، د فساد پر وړاندې مبارزه به هم نتیجه ورنه کړي.
نیما نړۍ. د د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د څو میاشتو په جریان کې داسې ونې نشته چې له ښځو سره د زور زیاتی پیښې پکې نه وي ترسره شوي. په مختلفو نومونو د میرمنو وژل، جنسي تیری، کورني تاوتریخوالی، د لور د زیږولو په خاطر د میندو ځورول، او حتی په دې نږدې وختونو کې یوه مور په دې خاطر د خپلې کورنۍ لخوا ووژل شوه چې ولې لور زیږولې ده. خو پوښتنه دا ده چې آیا مور د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې کوم رول لري؟ دا موضوع له طبي او اسلامي اړخه څنګه ده؟ او که په یوې مور د کورنۍ لخوا د لور د زیږولو په خاطر فشار راوړل کېږي، دا ډول چلند د مور او ماشوم پر روغتیا څومره ناوړه اغیزه کولی شي؟ د دې ونې د نیمې نړۍ خپرونه مو د ښځو پر وړاندې د همدې تاوتریخوالي د زیاتېدو په خاطر بحث ته ځانګړې کړې ده. په دې بحث کې چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، د نسایي ولادي ناروغیو متخصصه نجم السما شفاجو او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې علمي غړی استاد نورالله کوثر راسره مېلمانه دي. او همدارنګه مو بحث ته افغان روانشناس شرف الدین عظیمی هم رابللی چې تر اوسه یې تشریف نه دی راوړی، خو خپلو دوو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. په سر کې غواړم استاد کوثر له تاسو دا وپوښتم چې په هغو کورنیو کې چې یوه مور لور وزیږوي، د کورنۍ ټول غړي مور ملامتوي، دا موضوع د اسلام له نظره څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الله جل جلاله انسان ته ارزښت ورکړی او دا انسان فی احسن تقویم ذکر کړی. خو دې ترمنځ اسلام د ښځې او د نر توپیر په جنسیت او د انساني په لحاظ سره نه ده کړی. دغه وجه قرآن عظیم شان ښځې او نارینه ته یو خطاب لري، المؤمنون والمؤمنات، او داسې سلګونو نمونې د قرآن عظیم شان بیلګې پیدا کولی شو چې هلته ښځې او نر ته یو رقم خطاب وو. دې تر څنګه قرآن عظیم شان داسې ښځې ذکر کړي دي چې هغه نارینه ونه ډېرې غوره دي، لکه مریم سلام الله علیها ته الله جل جلاله ویلي ولیس ذکرک الانثی، یعنی نارینه د دې جنۍ په شانته کېدلی نه سي. فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله دنیا ته راغله، نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات خوشاله او خدیجې ته مبارکي ورکړه. حتی د فاطمې لاسونه رسول الله ښکل کړي دي. سره له دې چې فاطمه د رسول الله لور وله، نبی علیه السلام ورته جیک سوای ده. فاطمه کوټې ته راننوته، نبی علیه السلام چت جیک سو ورته فاطمې لاسونه ښکل کړل.
مننه استاد. ډاکټر صاحب، را به شو تاسو ته، په ځینو کورنیو کې چې کله مور لور وزیږوي، د کورنۍ غړي مور وهی ټکوي، ناوړه چلند ورسره کوي، دا موضوع د طبابت له پلوه څنګه ده؟ آیا مور د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول لري؟
لومړی د ټول نه باید ووایم چې د جنسیت په تعینولو کې مور رول نه لري. که د طبي او ساینسي له نگاهه خبرې وکړو، نو د مور په تخمه کې ایکس ایکس کروموزومونه دي، او د نارینه په سپرم کې ایکس وای کروموزومونه دي. نو د ښځې د خوانه چې راځي دواړه ایکس دي، که یو ایکس هم راشي جلۍ ده، که بل ایکس هم راشي جلۍ ده. نو که نارینه تخم ته فکر وکړو، یو ایکس لري یو وای لري، که ایکس راشي جلۍ ده، که وای راشي نو هلک ده. نو دلته وینو چې د هلک د نطفې په جوړولو کې مستقیما نارینه رول لري.
ډاکټر صاحب، ځینې کورنۍ چې د مور نجلۍ پیدا شي له زچه میرمنې سره ښه چلند نه کوي، ښه خواړه نه ورکوي، او دا ډول چلند د مور پر روغتیا څومره ناوړه اغیزه کوي؟
د زچګۍ دوران ډیر یو حساسه دوره ده چې ښځې ته ډیره زیاته پاملرنه وشي، خوراکي مواد ورته ښه پوره ورسول شي، او همچنان د دې اعصابو ته یا روح روان ته باید ډیره پاملرنه وشي چې خفګان پې باندې رانشي. ډیری داسې ښځې شته چې د زچګۍ په دوران کې چې اعصاب فشار لاندې راځي، خدای مکه بیا دوی زید ډیر هغه پیشرفته عصبي تکلیفونو ته چې حتی خدای مکه د کوما خواته زید، لیونتوب خواته زید، خپل ماشوم ته تای نه ورکوي، خپل ماشوم غواړي چې ووژني، دغه سه مشکلاتو سره مخ کیږي. نو د حاملداري او د ولادت په پروسه کې یا د زچګۍ په پروسه کې هیڅ فرق نشته د هلک او د جلی. زه داسې یو کس پیژنم چې د ښځه لاس غځولی چې د غورۍ نه غوښه ځان ته واخلي، او د کور مشر لاس نیولی ده چې ته حق نه لري چې د دې غوښې نه استفاده وکړې چې ته لورګانې زیږوې. نو دې کې ښځه څه ملامته ده چې خپل د وجود هغه ضرورت پوره نه کړي؟
مننه ډاکټر صاحب. استاد کوثر، لکه څنګه مو چې د ډاکټر صاحب په خبرو کې واوریدل چې د جنسیت په ټاکلو کې مور کوم رول نه لري، دا نارینه ده چې د ماشوم جنسیت ټاکي، دا موضوع د اسلام له نظر څنګه ارزوي؟
اسلام هم د څه رقم چې نننی طب ثابته کړې ده، اسلام نسبت د نسب لار ته کړی. قرآن عظیم شان کې ډیر زیات داسې آیاتونه دي چې نسبت د تعیین د جنسیت نارینه ته سوی ده، که دا نارینه کار ده، ښځه یو زمینه ده، یو بستر ده لپاره د رشد د نطفې، کله چې دغه اسپرم او اول خپل منځ کې هم اخته کیږي، هغه یو زمینه خپل توان لري، هغه خپل توان اختیار کیږدي، دا د نارینه له خوا نه ده. او الله جل جلاله څه مقدر کړي دي ده ته، که نارینه یې که ښځینه یې، چې الله څه مقدر کړي هغه به حتما راځي. نو دا جنسیتي توپیرونه، طبقاتي توپیرونه، دا په اسلام کې نشته، ځکه اسلام د توپیرو دین نه ده. اسلام د وحدت او د یووالي دین نه، انسانانو ته په یو نظر باندې ګوري. خو متاسفانه موږ له اسلام نه بې خبره یو، او هغه قوانین چې د ښځې په هغې کې عزت خوندي ده هغه نه بې خبره یو.
مننه استاد. ډاکټر صاحب، په نننۍ نړۍ کې په ډېرې اسانۍ معلومیږي چې د مور په ګیډه ماشوم هلک دی که نجلۍ. مثلا که ماشوم نجلۍ وي، مور ته هیڅ توجه نه کیږي. دا موضوع د مور په روح روان څومره اغیزه کوي؟ آیا دا ډول فشارونه پر ماشوم هم څه اغیزه کوي؟
کله چې جنسیت تعین شو چې یعنی هلک ده، نو د ښځې ته ښه پاملرنه کیږي. نو که چیرته جلۍ وي، بیا دې ته توجه نه کیږي. ما کتلی دي داسې ښځې ده چې ورته ویل شوي دي چې ماشومه د نجلۍ ده، بیا د خسرګنۍ د خوانه، حتی د خپلې ښځې د خوانه وایي زه څه کوم، نجلۍ ده، نه یې معاینات کوم، نه دوا ورته اخلم، نه یې ډاکټرې ته راولم. که چیرته دغه ښځه ډاکټرې ته نه راوستل کیږي، ورته پاملرنه نه کیږي، نو مستقیماً د دې ماشوم هم په خېټه کې هماغه احساسات ورته نقل کیږي. که چیرته دا مور خوشخوشاله وي، په آینده کې ماشوم ډیر یو مهربان ماشوم راځي، ډیر عاطفي ماشوم راځي. او که چیرته یو مور د حاملګۍ په دوران کې ډیره خفه وي، ښه خواړه یې نه خوړلی، هر هغه کارونه چې په مور باندې شوي دي او د مور د خفګان او د جګرخونۍ سبب شوی ده، نو دا مستقیماً په ماشوم باندې اغیزه لري.
درنو اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې به د ځینو مېرمنو خبرې واورو چې کله په یوې کورنۍ کې د مور لور پیدا شي، څه ډول چلند ورسره کیږي.
کایلور پیدا سواله دی خو ته د نارینه دروازه نه ورخلاصوی، ورته وای یم نست چیرې یک شی دی پیدا سر لکڅوکې خزمې کمینه ای لوري پیدا ده سبلای نه وی اته پاسانی هغه لنګ کجدا څوک پاسانی غوخه نه راوړي
دا دې د یول سلونه پیدا دی ای کی بچای پیدا سوی د نارینه خو ته پیدا چې هغه دی غای سوري وای جلکی پیدا سواله جما دان ګور لګ وجود کې خانه ده لګ دشه خلخانه یې خانه راځي
نه دانی لورګانې مې دي غوسه یي جنګ کوي وایي چې ولې زوی نه راځي وایم ماشوم نه راوړم زه خپله مرضي ښځه شم ضعیفه شم یو څوک علي ماشوم نه راوړم وایي که مړه شوې مړه به یې وایي که پاتې شوې ماشوم به ته راته راوړي ته ټول لورګانې راته راوړي ما وسه چاره نه کېږي چې ځان ته بله ښځه وکوم